السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست وخت په کابل کې 2 بجې سوې. د ازادي رادیو د 19 پروگرام ازادي په چپو کې وخت را رسیدلې دی. دا پروگرام احمد تکل او ظریف نظر وړاندې کوي او د پروگرام موضوع د بین الافغاني خبرو مفهوم څه دی. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي چې د امریکایي او طالب پلاوو ترمنځ د سولې روانې خبرې اتیا فصلو کې توافق ته نږدې سوي دي. د افغانستان او وست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې لوبه نن پیلیږي. په څو شیبو کې او ټاس وست انډیز ګټلی دی. لومړی بیټینګ هم د هیواد کوي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. بشپړه خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي چې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ د سولې رواني خبرې اتیا فصلو کې توافق ته نږدې سوي دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل هغه مواد چې پاتې دي اختلاف نه بلکې اوږده بحثونه دي چې کېږي ښې پایلې به ترلاسه سي. په دوحه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه نا وخته ازادي راديو ته ویلي و چې سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي خو ځینې مسالې لا پاتې دي چې باید ور باندې نتیجې ته ورسیږي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و شای په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنی چار وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استاذ ټاکلې و. سره له دې چې د پتیرو لسو میاشتو کې له طالب استاذ سره و پړاو خبری کړي خو تر اوسه نه دي توانیدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلی په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبری کړي خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري خو له کابل څخه به یو شمیر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د ښځو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه وو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر ښځو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې تولیدي اتحادیې دې جوړې کړي. ولسمشر د ښځو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دې د افغانستان له ټولو سوداګریزو آتشو سره د کندهار ولایت د شودو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار ولایت له ځینو شودو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واوریدل. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره مخامخ کیږي. ټاس وست انډیز ګټلی دی او لومړی بیټینګ همدا هیواد کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل سوې ده. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې 8 مسابقې بایللې نن هڅه کوي د وست انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانید د نیوزیلینډ ته ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په چای ټاس انګلستان ګټلی وو او د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. انګلستان وتوانید د 500 ورونو کې د اتلو بغاړو په سودیدو سره 315 منډې وکړي خو نیوزیلینډ ونتوانید د ورکول سوي هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځل چې یوازې 180 منډې جوړې کړې وې. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل سوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان سول. د دې ولایت د امنیت قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل عملیات تېره شپه پیل سول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدراعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره سم پاکستان ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پریکړه سوې ده. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دی. او د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وای موافقه یې کړې چې له ترکمنستان